چې بریم د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم. د جنوبي او منځني اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالد لو له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې افغانستان ته باید سوله او ثبات راشي. د طالبان مخالفه د ملي مقاومت په نوم جبهه په پنجشیر ولایت کې د طالبانو د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې جبهې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه راغلي چې پرونی حمله د پنجشیر د لومړي حصې د ولسوالۍ په پیشخور سیمه کې شوې. خپلواکو سرچینو تر دې دمه دا خبر نه دی تایید کړی او په دې اړه د طالبانو د حکومت چارواکو هم تر اوسه څه نه دی ویلي. د پنجشیر په پریان ولسوالۍ کې سیمه ییزو د طالبانو له لوري د لسو ملکیانو د نیولو خبر ورکړ. په سیمه کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې طالبانو دا کسان د جمعې په ورځ ناوخته له ځانونو سره بیولل. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویې ویل چې د دوی کسان سیمې ته ورغلي وو، هلته یې پر ځینو کسانو شک درلود، نو هغوی یې له ځانونو سره د ولسوالۍ مرکز ته د تحقیقاتو لپاره راوستل. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې پر ملکي وګړو د تروریستي حملو له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. ریچارډ بنت تیر ماښام پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان د روانو پیښو او خونړیو چاودنو په اړه باید خپلواک تحقیقات وشي. بنت په مزار شریف کې د چهارشنبې ورځې حملو ته چې په نتیجه کې 14 ماشومان وژل شول اشاره وکړه او خپګان څرګند کړ. په مزار شریف کې د دې حملې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه ومانه. د ازبکستان ولسمشر وایي چې قرغزستان او چین د اورګاډي له یوې نوې پټلۍ سره د درې واړو هیوادونو د وسلولو لپاره یوه طرحه وړاندې کړې ده. شوکت میرزیایف پرون د ایرویشیا په اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا پروژه په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې خورا زیات فرصتونه رامنځته کولی شي. تېره اونۍ د چین، قرغزستان او ازبکستان چارواکو ویلي وو چې د دې درېو واړو هیوادونو ترمنځ د ریل ګاډي د یوې لویې پروژې د رغونې چارې به د سږني کال په منی کې پیل شي. د لیورپول او ریال مادرید لوبډلې نن شپه د اروپا د اتلانو د لیګ په پایلوبه کې د سیالۍ ټکر ته ننوځي. دا لوبه په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو د پاریس د فوټبال په لوبغالي کې پیل شي. ریال مادرید تر اوسه 14 ځلې او لیورپول 16 ځلې د دې لیګ اتلولي ګټلې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري.
The United States government supports stability. We do not support
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډونالد لوی په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. وړاندې مو په دې خبرونه کې د سیاسي چارو د کتونکو شینکی کړو خیل نظر هم اخیسته.
هغه طالبان چې واکن غواړي چې بدلون راوړي اکثر سیاسي قدرت څخه ګوښه شوي.
د بزګرانو اندیشنه در سره شریکو.
موږ دغه بدمرغي لرو چې بازار سیزن د غنم شي خلک اچاک کوي. پاکستان د
او د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې درسي ساعت لرو. د جغرافي په درس کې د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه معلومات اوریدل شي. در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جنوبي او منځني اسيا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال وایي هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالد لو له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې زیاتوي چې افغانستان ته باید سوله او ثبات راشي. هغه همدارس په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت ته جوړېدو او د شزو او نجونو د زده کړو پر اهمیت ټینګار وکړ. جزئیات احمد تکل پورا پورکي.
د جنوبی او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې متحد ایالات د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ځینې تماسونه لري، خو زیاتوي چې دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. ډونالد لو قرغزستان ته د سفر پر مهال آزادې رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته درناوی وکړي او همدارس یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې متحد ایالات په افغانستان کې د پوځي او وسلوالو مقاومتونو ملاتړ هیڅکله نه کوي.
The United States government supports stability.
د متحده ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅکله د هغو وسلوالو نشوتو ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي. زموږ په نظر بریا هغه مهال ممکنه ده چې طالبان داسې یو رښتینی حکومت جوړ کړي چې په پریکړو کې ټول افغانان ځان شریک وګڼي. موږ هیڅکله د وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوو. فکر کوم د افغانستان خلکو 40 کاله د وینو هیدل تجربه کړل او اوس باید دا لړۍ بند شي.
امریکا په داسې حال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو له ملاتړ څخه انکار کوي چې اوس مهال څو ډلو په بیلابیلو نومونو د طالبانو د حکومت پر وړاندې د موجودیت اعلان کړی، خو له دې ټولو څخه هیڅ یوې هم نړیوال رسمیت نه دی ترلاسه کړی او هیڅ هیواد هم له دې ډلو سره د همکارۍ په اړه څه نه دی ویلي. همداراز په متحدو ایالاتونو، برتانیا او جرمني کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه ښاغلي لو وویل، ټول غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې دا پیسې د افغانستان د خلکو لخوا او د دوی پر اړتیاو لګول کیږي، نه د اداري فساد یا د پوځي پروژو پر چارو. متحدو ایالاتونو د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ تیر کال وروسته له هغه کنګل کړې چې طالبانو د زمري په 24مه کابل ونیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې ده چې د ښځینه ویندویانو لپاره د مخ پټول جبري کړي او د طالبانو پر حکومت یې ژغ کړی چې ښځو ته د کار ازادي ورکړي. د فدراسیون په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د طالبانو نوی حکم د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې هدف یې له ټولنیز ډګر څخه د ښځو تریتم کول دي. د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شینکی کړوخیل په دې نظر ده چې نړیواله ټولنه د یو لړ اقداماتو په وسیله طالبان دې ته اړ کولای شي چې د ښځو په برخه کې خپلې پالیسۍ بدلې کړي. میرمن کړوخیل له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې طالبانو ولې تر دې دمه د ښځو د حقونو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولي.
طالبانو متاسفانه د امر بالمعروف اداره د داسې کسانو په لاس باندې ورکړی ده چې هغوی خپله پوره یا کره معلومات له واقعي اسلام څخه نه لري. دوی حتی د نقاب موضوع څو کاله مخکې د اسلامي ممالکو له طرفه رد شوله او هغه په نوم د حجاب اعلان نه شوله. همدغه مخ پټول چې که هغه شنه چادري دی او که دغه توره چادر، یعنی چې دوی ډېرو باندې اصرار کوي او حتی چې دوی ویلي هغه کسان چې په تلویزیونونو کې کار کوي باید مخونه پټ کړي، دا نقاب دی، دا حجاب نه دی. امیدوارم چې د هغو اسلامي ممالکو ناستې یا پریکړه یا هغه دریز دوی هم ولولي او پوه شي چې کوم کارونه چې کوي دا نشي کولای چې د ته شرعي او اسلامي توجیه ورکړي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون پرون وویل او لید مخکې څو نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو وویل چې نه یوازې طالبان باید د ښځو د جبري حجاب په برخه کې اقدامات بند کړي، بلکې دوی ویل چې نورو افغان میرمنو ته او نجونو ته هم باید د کار او د تعلیم اجازه ورکړي. آیا طالبان نه غواړي له نړیوالې ټولنې سره تعامل وکړي؟ لیوالتیا نه لري که کوم بل دلیل شته؟
معلومدار دغه سختریزه کسان چې دي دوی قرارت له شریعت نه بالکل مختلف دی او دا کسان هم ډېر مغرور دي او فکر کوي چې دوی نړۍ ته ضرورت نه لري. چې دوی غواړي باید دوی وکړي. او هغه طالبان چې واقعا غواړي چې بدلون راوړي، هغه طالبان چې غواړي داسې کارونه وکړي تر څو پر د خلکو حمایت واخلي، هغه په اصله سیاسي قدرت څخه ګوښه شوي.
نړیوالې ټولنې مخکې یو لړ بندیزونه پر طالبانو لګولي دي، ځینې امتیازات یې پرې قطع کړي دي او دې ته منتظر و چې وګوري چې طالبان څه کوي. اوس چې تقریبا روښانه شوی ده چې طالبان د دوی غوښتنو ته غاړه نه ږدي، نړیواله ټولنه نور څه کولی شي؟ نور څه امکانات لري چې طالبان دې ته اړ کړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، په تیره د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي؟
په نړۍ ټولنه خصوصا امریکا کولای شي چې په ډېرې اسانۍ سره هغه ملکونه چې په طالبانو باندې تاثیر ګذاره دي، ځکه چې طالبان کورنۍ په هغو ملکونو کې اوسېږي، مالي امکانات په هغو ملکونو ته فراهم کېږي، دوی تجارتونه مالته دي، دفاتر یې مالته دي، چې هغه یو پاکستان دی او بل قطر. نو په دې باندې فشار راوړی سي چې له دغه کړنو باید لاس واخلي او په خپل دریس کې بدلون راوړي. بل علاوه هغه نه چې هغه دنیا له تر اوسه پورې کوم نرمش څخه کار اخیستی، مثلا تر اوسه پورې دوی لا په تور لیست کې دي، لیکن بیا هم دوی په سفرونو باندې محدودیتونه نه دي لګول شوي. تګ راتګ لا دوی په ازادانه شکل باندې کوي، دوی ته د نشستونو زمینه برابروي. همدارنګه د ځینې کسانو ملکیتونه دي چې تر اوسه پورې هغه کاروبار په ډېر ازادانه شکل باندې دوام لري. ان د ځینې مسایل دي چې د هغوی په محدود کولو باندې کولی شي دوی لپاره یو زنګ خطر واوسیږي، او دوی مجبوره شي چې په حق قیمت باندې وي باید دوی په خپل دریس کې بدلون راوړي.
د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړو خیل
د درسي ساعت راتلونکو اونۍ محل ویش راتلونکو اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتو نیمه بجو له آزادي رادیو.
نن هم شنبه ده، له اتو نیمه بجو وروسته درسي ساعت لرو. دا درسي ساعت د جغرافي مضمون ته ځانګړی شوی دی، او نن د مصنوعي سپوږمۍ په اړه تاسو سره معلومات شریکو. طالبان وای په ننګرهار کې د لسکونو قانونو د استخراج چارې پیل کړې دي. یو شمیر کتونکي دا اعتراض لري چې له افغانستان سره د نړیوالو روابط نشته، نو شایي د دې قانونو تړونونه په خرابو شرایطو شوي وي. خو طالبان وای چې په ننګرهار کې 2600 تنو ته د قانونو د دغه تړونونو په تړاو د کار فرصت برابر کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار د قانونو ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د درې څلوېښت لویو او وړو قانونو قراردادونه له یو شمېر شرکتونو سره کړي، او اوس مهال د قانونو د استخراج چارې په قانوني توګه ترسره کیږي. د ننګرهار د قانونو رئیس مفتي عبدالحمید اخوند وایي هغه قانونه چې په قانوني ډول یې د استخراج چارې پیل شوي، پکې د شوکانی، نفرایټ، ګچ او مرمرو لوی او وړو قانونه شامل دي.
محصول بیجک وي حتی ترتیب پر شما داده شما هم لرو مادن هم لرو چه دیگه محصول پینزنی ملاکر پیدا پیتن دولت تا محصول بار کری، او داده شما مادن هم کامه کلو رو چه دیگه او پنزوس لکه او سوزر پا دا محصول دای پیتن محصول دولت تا کری دا ویدیل رش شاید انشاءالله دی دولت هم خوب سر داریگی، او دارا گوله ستدیر زیاد کار بار که پیدا کی تجار کار بار کی.
مفتی عبدالحمید خون وایی تازه د ننګرهار په ګامی او ګوشتي ولسوالیو کې د نفرایډو په نامه د قیمتي ډبرو د یو لسو قانونو استخراج پیل کړی، او زیاتوي چې د استخراج قراردادونه یې له افغاني شرکتونو سره شوي دي.
د ننګرهار ولایت د ګامی او ګوشتي ولسوالۍ په مربوطاتو کې موږ یو لس معدن لرو، رسمي قراردادونه لرو د نفرایډو ترانګ د یو لس شرکتونو ټول په موجودګۍ کې دغوی د استخراج لپاره د وزارت د هدایت مطابق دغوی استخراج
د نظر خاوندان په اوسنیو شرایطو کې د حکومت له لوري د قانونو استخراج یو ښه ګام بولي. ډاکټر اسدالله خالص تمه لري چې د قانونو په استخراج سره به نه یوازې خلکو ته کاري زمینه برابره شي، بلکې د حکومت په عوایدو کې به د پام وړ زیاتوالی راشي.
دا د خوشحالۍ خبره ده چې په دغسې حالت کې چې زموږ اکثر افغانان د بېروزګارۍ نه سر ټکوي، په لسهاو زره خلکو ته کار پیدا کېږي. یوه غوښتنه دا لرمه چې دغه استخراج ښه مدیریت شي، روڼتیا تضمین شي. نه یوازې ده، هر ملي شتمني باید نور د دې چې موږ په زړه اوسېږو مسؤلینو باندې مغ دا د شي شوند فساد پدیده مونږ ته ډېر په خانه را پاتې ده، او احتمال شته چې بده کې هم شي. خو خبره ده چې رونتیا او حساب ورکونه په کې تضمین شي.
نو موږ له زیاتوي چې افغانستان د طبي زیرمو له پلوه غنی هیواد ګڼل کیږي، او باور دا دی چې که د هیواد په بیلابیلو برخو کې د قانونو استخراج پیل او پانګونه پرې وشي، دا هیواد په ځان بسیا کېدای شي.
افغانستان سږ کال د خلکو د غذایي اړتیاو لپاره څه باندې 2 میلیونه ټن غنمو ته اړتیا لري. له بلې خوا کروندګر وایي سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې د تیرو کلونو په پرتله کموالی راغلی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت اټکل کوي چې افغانستان څه باندې 2 میلیون ټنه وارداتي غنمو ته اړتیا لري. کروندګر وایي سږ کال د وچکالۍ له کبله د غنمو حاصلات د تیرو کلونو پرتله کم و. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکی بزګر شبګیر خان د سږني کال د حاصل په لیدو نهیلی سوی. دای د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د افغانستان د غنمو د قاچاق مخه ونیسي.
مونږ دغه بدمرغي لرو چې بازار سیزن د غنمو شي خلک قاچاق کوي. پاکستان ته بس بیا یو مشکل مونږ ته جوړي. دغه د حکومت نه غوښتنه ده چې په جدیت سره د دې شي مخه ونیسي.
د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت وایي چې د هیواد د اړتیا وړ ټولو غنمو په سولې کې شپېته د افغانستان له خپلو محصولاتو څخه ترلاسه کیږي. د دې وزارت ویان کریم الله مستاین اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې افغانستان لا هم له 2 میلیون ټنو زیات غنم باید وارد کړي.
تر اوسه پورې خو حاصلات مکمل نه دي راټول شوي. حکم چې اټکل کېږي تقریبا د 4 څخه تر 4.5 میلیون میټریک ټنه پورې په دې اندازه به زموږ خپل د وطن حاصلات وي. او د سږ کال په تناسب باندې چې موږ کوم غنمو ته ضرورت لرو هغه د 2 څخه تر 2.5 میلیون میټریک ټنه غنمو ته موږ ضرورت لرو چې د بهر څخه راوارد کړو.
د طالبانو حکومت په یو فرمان کې بهر ته له افغانستانه د غنمو وړل په کلکه ممنوع اعلان کړی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خوړو موادو ته د خلکو اړتیا څو ځلې زیاته سوې ځکه د کورنیو د اقتصاد له کمزوري کېدو سره غنم تر ټولو ارزانه خواړه دي چې بېوزلې خلک یې ترلاسه کولی سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې د پنځمه پورز پر نړیوالو ژغو کړ چې باید د افغانستان خلک هیر نه کړي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي و چې د افغانستان په سولې کې 90 وګړي کافي خواړه نسي ترلاسه کولای.
په افغانستان کې چې باندې 2 میلیون ټنه غنمو ته ضرورت دی. ولې په افغانستان کې غنم کم شوي؟ سره له دې چې د غنمو د حاصل وخت دی، ولې یې بیه لوړه شوې؟ وچکالۍ د غنمو پر حاصل څومره منفي اغېز کړی؟ د اوکراین جګړې او په نړۍ کې د خوراکي موادو د بیو لوړېدو تر څه حده افغانستان د غلې له نظره اغېزمن کړی دی؟ نن تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې په دې اړه بحث لرو.
ترشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو پورې ترشنه آسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای شئ.
ترشنه آسمان لاندې پروګرام نن لا ازادي رډو اوریدل شي. او البته وی یادونه وکم د یک شنبه په ورځ دا پروګرام نه تکرارو ځکه چې درسي ساعت لا ازادي رډو خبرو. اوس و نړیواله مسله راخلو، د اوکراین مسله. د اوکراین جمهور رئیس وایي که څه هم له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته لیوالتیا نه لري، خو د جګړې د پای ته رسولو لپاره باید خبرې وشي. ولادیمیر زیلنسکی هم همداراز یادونه کړې چې د اوکراین له ډېرو هڅو سره سره روسیې تر اوسه خبرو ته هیڅ راز لیوالتیا نه ده ښودلې. د زیلنسکی د څرګندونو نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي روسیا غواړي نړیوالو ته وښیي چې خبرو ته لیوالتیا لري، په داسې حال کې چې د په وینا داسې نه ده. ښاغلي زیلنسکی پرون په یوه وینا کې وویل چې په اوکراین کې د ژوند بیا پیل لپاره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته چمتو دی.
ځینې
مسایل شته چې باید د روسیې له ولسمشر سره خبرې پرې وسي. زه دا نه وایم چې زموږ خلک له ده سره خبرو ته ډېره لیوالتیا لري، خو موږ باید هغه واقعیت چې زموږ ژوند ورسره مخامخ دی ومنو.
د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې د ده په نظر روسان د سولې د خبرو په برخه کې ډېر جدي نه ښکاري. پر اوکراین د روسیې د یرغل 4 میاشت پیل شوې ده او په دې موده کې روسیې د اوکراین هیڅ کوم لوی ښار نه دی نیولی. د راپورونو له مخې د اوکراین د ختیځ په لوهانسک سیمه کې د روسانو حملې پرون هم په شدت سره روانې وې. د لوهانسک والي سرګی هایدی ویلي دي چې د روسیې د یرغل له پایله د سیویر دونیتسک ښار په سلو کې نوي ودانۍ له منځه تللې دي. د لوهانسک ښاروال الکساندر ستریو کم ویلی دی چې د روسیې د یرغل له پیله په دې ښار کې تر اوسه لږ تر لږه 1.5 زره کسان وژل شوي دي. روس پلو بلتون پالو پرون ادعا وکړه چې د اوکراین د ختیځ لیمن ښارګوټی یې نیولی دی، خو دا ادعا د اوکراین د دفاع وزارت رد کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، دا خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې به واوري چې په غور ولایت کې د طالبانو سیمه ایز ادارې د دولتي کارکونکو له معاش نه 1% د دینی مدرسو سره د مرستې لپاره ټول کړي. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه په دې برخه کې خپاره کړو، خو لومړی یو بل رپورټ. افغانستان ته د تیر جمهوري نظام د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې د برخې د رئیس انتظار خادم تر ستنېدو وروسته اوس له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون چارواکي وایي د نورو سیاستوالو د ستنولو لپاره هم هڅې روانې دي. دا کمیسون وایي ښاغلی خادم د کمیسون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی، خو د سیاسي چارو شنونکي متي الله خروټي به وایي کمیسون تر اوسه پورې د سیاسینو د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول تضمین نه دی وړاندې کړی. جزئیات په دې رپورټ کې.
د تیر نظام د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې رئیس انتظار خادم له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته خپل تک تایید کړی دی. له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسون وایان احمد وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د یو شمیر نور افغان سیاسونو سره هم په اړیکه کې دي چې بیرته افغانستان دستانه کړي.
د افغان شخصیتونو سره د تماس او هیواد بیرته د غوی دراستنولو کمیسون کار په شتو کسر مخ ته روان د غنو کسانو رابطینی ولیدي. تیر ورځ د تیر نظام چارواکه انتظار خادم صاحب غوی خپل هیواد ته راستانه شول او لدی سره سره غنش میر نورو کسانو چې په تیر نظام کې په نظامی او ملکی وظایف کې پاتسیو دند تر سره کړي غوی رابطي کړي دي چې ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د غوی د هم خاص مراسم ونیول سي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی او د سیاسي چارو شونونکي عزیز معارج له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان سیاسون په خپل هیواد کې لازم خوندیتوب او د غشان سفر او د تګ راتګ ازادي نه لري، نو ممکن دوی اوس خپل هیواد ته ستانه نه شي. خو اوس سیاسي شونونکي متي الله خروټی وایي
د افغانستان اسلامي امارات تر هغه پورې چې بین المللي قوانینو ته هم متعهد ونه اوسي او د بین المللي تعهداتو ته سر کته نه کی او هغه تعهدات په دوحه کې سو هغه سم سر ته ونه رسي، زه فکر کوم چې دغه غختل او دغه دی گویا کادرونو غختل مثبت نتیجه نه ورکي. درست یو تیاد براسی وضعیت به وګوري بیرته بلارسی، اما هغه وخت دغه کار نتیجه ورکي چې اصلا لری اهداف ورته تعین سي، نږدې اهداف تعین نسي، په دې تعین نسي چې زم دا کادر مو وخت مشکل حل.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ طالبانو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته په څو ځلې له افغانستانه د بهر وتلو اجازه نه ده ورکړې. ښاغلي کرزي د مارچ په 9 له العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د په سفرونو د بندیزونو په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده دا ستونزې ژر هواري شي. ښاغلي کرزي په روسي ځل غوښتل د عربي متحده اماراتو د مخکنی رهبر د فاتحې لپاره متحده عربي امارات ته ولاړ شي، خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنې ته ځواب نه ورکړی.
په غور ولایت کې د طالبانو سیمه ایز ادارې د دولتي کارکونکو له معاشونو 1% د دینی مدرسو سره د مرستو لپاره ټول کړی دي. د غور ولایت سیمه ایز چارواکي دغه خبره تاییدوي، خو وایي چې دغه 1% معاش جبري نه بلکې اختیاري دی. له بلې خوا بیا په دې ولایت کې یو شمېر دولتي کارکونکي دا مني چې د دې میاشتې له معاشه 1% دینی مدرسو ته ټول شوی دي. جزئیات
په غور ولایت کې د یو شمیر دولتي ادارو کارکونکي وایي هغوی ته ویل شوی چې خپل میاشتنی معاش نه 1% له دینی مدرسو سره مرسته وکړي. دغه دولتي کارکونکو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پیغام ورته د غور ولایت له سیمه ایزې ادارې لخوا په شفاهي ډول ویل شوی. د دې دولتي ادارو یو کارکونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
موږ د خپل معاش 1% وضع کړی، که څه هم تر اوسه زما له اکاونټه نه دی اخیستل شوی، خو ما دا کیسه منلې ده.
د غور ولایت سیمه ایز چارواکي له دولتي کارکونکو د 1% معاش ګرځول دینی مدرسو ته تاییدوي، که څه هم دوی د راټول شویو پیسو اندازه نه وایي، خو په وینا یې چې پیسې راټولې کړي. د غور ولایت د والی ویان عبدالواحد حماس وای د دولتي کارکونکو له ماشونو د 1% ګرځولو وړاندیز میاشت وړاندې د دولتي ادارو د مسؤلینو لخوا شوی و. د هغه په خبره دینی مدرسو ته له معاش د 1% پیسو ورکول جبري نه بلکې اختیاري دی.
پټوله کې دا کار دی یو خیره اقدام او د علماو سره په مشوره ترسره شوی. په دې کې هیڅ څوک فردي مسؤلیت نه لري بلکې ټول مسؤلیت لري.
خو په دې ولایت کې د یوې بلې دولتي ادارې کارکوونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل له معاش د 1% ګرځول اختیاري نه بلکې دوی ته ویل شوی چې باید داسې وکړي.
د دفتر رئیس راغی او وویل چې په جلسه کې په دې اړه پریکړه شوې او باید دینی مدرسو سره مرسته وشي، هغه ډول چې به موږ یو وخت له 3 میاشتې سره همکاري کوله.
دغه کس وایي د دې مسالې لپاره دوی ته مکتوب نه دی استول شوی بلکې په شفاهي ډول ورته ویل شوی دی. په غور ولایت کې به یو بل دولتي کارکونکي ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د بد اقتصادي وضعیت له امله د 1% نه چې د 0.5% توان هم نه لري. ډیری دولتي کارکونکي په میاشتني ډول شاوخوا 8000 افغانۍ معاش لري چې په دغه معاش دوی خپل اقتصادي ستونزې هم نشي حل کولای.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا غلي دي څو یې خبرو.
اورال دا واسطه تور تو پاند یا غړډي پڅو دي تیل پڅو دي خسړې وز دې پر هیڅ شی واسکار نه کیه. غنم دا غره کم ګران دي مرد غو شان ته ضرورت لرو تر دې خو د اشرف غنی واخلا شو دا زموږ یعقوب صاحب څه په افغانستان جوړ افغانستان لزدري بدر.
زما دا پیغام ده چې په افغانستان کې نامنی ورځ په ورځ لمن وي پراخیږي نامنی زیاتیږي. نو که چېرته طالبان دغه مخکنی دولت ته جای ورنه کړي یا په وظیفو باندې ونه ګماري نو دغه جنگ نور هم زیاتیږي. کار غریبي نشته. کوم خلک چې په امنیتي ځواکونو کې وو پولیسو کې وو هغه ټول اوس بیکاره دي کورو کې پراته دي. څوک خارج ته لاړل در بدره شو. نو که چېرته کار ورته ونه ګوري وظیفې ورته ورنه کړي نو دا جنګونه نور هم زیاتیږي. نو نور هم دغه ساحه نامنه کیږي. بیرته به همداسې پخوا په سیر باندې جنګونه وي. پخوا به دولت په ښارو کې وو طالبان په اطراف کې وو جنګېدلو به جنګونه به ول. اوس به هغه خلک پوسې په دغه کې په اطرافو کې دی ښارو کې دا جنګونه به بیا شروع وي. هماغه کیسه به وي که چېرته دی په وظیفې ورکړي معاشونه ورته مقرر کړي هغه خلک به راسي دوی سره به څنګ په څنګ کې وظیفې اجرا کړي. نه به نامنی وي نه به ټک وي هیڅ شی به هم نه وي.
اما بابر زه یادګار یم دی لغمان څخه ته دا پیغام پرېږدم او دی په ډېرې بخښنې سره د لوړپولو چارواکو څخه هم دغه هیله ده چې دغه د هلکانو د تعلیم لږ در غور دی وکړي ځکه چې داسې خلک دي اولسم او دولسم سمپو کې دي تر څو په الف او ب خبر نه دي او د مکتب سره بیخي علاقه نه لري نه هلته معلمان سم درس ورکوي نه دی مکتب ته ځي په دغه باندې دی پابندي کوي. دا آینده ټوله د دې خلکو تباه ده. یاسې په نامه دولسم څخه خلاصېږي نور هېڅ سم نه لري. نو د دې څخه هیله کوم چې دوی په معلمانو باندې لږ هغه وکړي نشي مکتبو کې وګرځي یا تان دلته هغه کې وګوري چې د درس څنګه نه هغه کوي معلمان کله راځي کله نه راځي.
محمد د هلمند ولایت تمرجی ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ د هلمند ولایت کې خوراکي توکي او داسې لکه غوړي و داسې نور شان ډېر ګران دي. زه خپل دلته چې یم د موټرګاټانو مستیرخانه کوم راته زه ورلم شرکت ته چې پخوا موږ په لس افغانۍ یو شی راوړي دا شرکت څخه اوس یو شی موږ ته تقریبا په 120 افغانۍ راکو 110 افغانۍ را باندې ګران کړی دي. نو زموږ تجاران دا ګرانوي را شیان په خپل سر باندې. نو زه هیله د دې څه کوم چې د تازما پیغام تر د امارت تر مشرانو پورې ورسی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره و. زما همکاران د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې درسره.
ازادي رادیو په منځني سپد دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو .com کې نیولای شي. د دې سات په خبرونه